زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. زه اکرام الله اکرام يم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یوه لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دوه تنه د 1.5 کیلو ګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینیت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شویو کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې له لارې ګیډې ته تیر کړي او غوښتلې هندوستان هیواد ته یې قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو څېړنو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بله پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت پولیسو تر 4000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل قاچاقړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد معینیت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاو 4 نفر نیولې چې یو پاکستانی دی. او روسي خبردار چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 150 پیخو په تړاوي 85 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 4 تنه کارکوونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې د ابتدایي محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استیناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي، تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو رپورت لرو. بل لور ته د هلمند والی وایي چې د نشه یي توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریاک د پیسو په ډول کارول کېږي. راسره پاتې شي. او سمرازو د دی خبرونه لومړی راپور ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري 30 کیلوګرام نیول شوی مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوی. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یې وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي 10 کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړې قتل لوري نیول قبول شوی و دی وای د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفی دارو د معلوماتو لمخې له موټرو څخه ترلاسه شوی مخدره مواد ډیر بخو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دی.
د هلمند ولایت کې د ګریشي په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګرځي او چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي او مواد مخدر دروسته پوری معینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اړه زموږ د کمیسیون چلینې روانې دي د سفر کوم هلمند ته او په دې اړه به مونږ ته ګزارش راټول کړم.
هلمند افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشهیي موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډېره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي او دغه مسؤلیت نورې ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت هم تر یو حده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت مسؤلین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشهیي موادو موضوع تاییدوي خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند ته استولی څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولی چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه موکړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبرې وښوده. کات هم لدی مخکې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو او هلته د ډېر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي خو دا ځل ادعا کېږي چې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
وام اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشهیي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشهیي موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري او د دې سرسنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند پراخه نامنوی سره جخت په غسیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. کچوم په خو یوازې د دیشو ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتر لري د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالۍ ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزاق مظلوم یار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د دغه ولسوالۍ په زمینداور او د سنگین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوه نمبر د اټاشې ده هغه د ټول طالبان د پنجابیانو د طالبان ګول پنجابیانو ګول ارسو چې ګول د هغه د حکومت لاندې ده او د هغه ستر تولیدونکو زایده چې یو سر شپانس کارخانې دروینه پښی کې دي او 2000 دکان دروینه پښی کې دي. ته د کشکپران پښی کې دي. د لوی کندهار ټول کشکپران شي هر څه هغه ټول تر سره ټول سوي دي. شپلډینګان جوړ کړی دي، شزاینه جوړ کړی، مارکیټونه جوړ کړی دي. هلته هر څه د میاشت 200 میلیونه کانداري مطلق ته د کارخانو څخه او د کچکبران څخه دا دښمن دی.
ویل کېږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشئ توکي په خاص ډول وچ تریاک او کریستال د کندهار غورک بیا میوند او د غزه د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لیږدول کېږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنگل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او کاچاک د وسنی روان حالت مخه ونیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي
او دا بیا د افغانستان اسلامی جمهوری دولت ته وایم چې دغه منبه د من څخه ویشي د ګوندمرې دته دغه چې ویشي دا ورته شپه نه چې امنیت راځي په روزګان کې امنیت راځي په کندهار کې امنیت راځي په کلات کې امنیت راځي په پرا کې امنیت زه دا وایم چې دغه سرمایه د دشمن د من څخه ویشي چې د سلو پنځه پنځه ولایت ټول په
د هلمند د دیارلس ولسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتو نورو په ډیرو سیمو کې ناامنۍ او جنګونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو شمیر نورو عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشي توکو د قاچاقبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله که چیرې حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او قاچاق په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغېز کوي. خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړي دي؟ ښاغلي حیات وویل یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې دښمن په لاس کې دي په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅي کې د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په مساقله کې په نوزاد کې په سنګین کې په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لویو لویو فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږ کال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلومه وي چې پرو سږ کال هم موږ د خپل ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نوي کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نوري داني او تخمونه مروج نکړل او کوکنار له هم د کروندګرو لپاره زمړی او رسته انتخاب پاتاسو. محمد علي استای د ازادي رادیو خلمه
د زهرو کاروان
هر
شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډیری دو سره سم د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښته دی. د اقتصاد وزارت ویان سورا بهمن د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته غلو اوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسیدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزی احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو له مخې په 1395 لمریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی وو. د اقتصاد وزارت وایي سهره بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
پنځنی مریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 0.3 میلیارد ډالر کی، خو که کوکنار ترې وایستل شي زموږ ناخالص تولید به 9.0 میلیارد ډالر وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 11 امریکایي ډالره مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت بیان محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کم کړي او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پوښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل:
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان نه د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پودرو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري؟ په هغه سیمو کې چې هلته د پودرو کارخانه شته د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري؟ په تیره بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفي اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي:
اغه کیمیاوی مواد سه زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې مشهور دي. پیژنی د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. یعنی د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ولې د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو او کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوريږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي، د دغه هدر هم چاپیریال ته منفي اثر لري. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجودې دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي. او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به دغه اغیزې ستاسو په نظر څه؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده. دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري. نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواښيږي او دوی په مجمن ډیر لاند او کم عمر. دغه کیمیاوي مواد کله کله د غاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې، دا د انسان په وجود باندې یا په واسکاټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی، دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له دې باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري، دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید، بوټی، ټول ولی کچیر دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبول لوړو ارتفاعاتو نټیټو ارتفاعاتو ترزی کچیر ته په یو منطقه کې دغه کارخانه ولري نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانه جوړی کی نو دوی دغه فاضلاب سه دلته تولیدي دغه برته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپل ورچی یا داسې بل چیرته ورچی د نفوس کې دی اوبو د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د غاز په شکل باندې خوريږي په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي د هر منطقې د خصوصیاتو سره سم منفی اغیزې په چاپیریال
آزادی
ریڈیو د ڈیموکریسی ملاتړ
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه ل خپلې خولې اورو چې په نشې توکو روغ دی اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نه دولتي روغتون کې بستری دی تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي د پلار نازولې زوی او مسلکی خیاط دی دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشې توکو ته مخه کړه دا به په خپل لده څخه واورو
عمر خو به دیش کاله ده او زده کړې مې تر 12 پورې مکتب ویلې ده پاکستان نشې دل تر اغلم تقریبا یو نیم دو کال دلته بیکار وم بیا دلته یو خارجي کمپنۍ و یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته حیرت ته ورغلم مې ما سره په مغو تاق کې یو انډیوال مې هغه موتاد نو ما ته معلومات نه کړي چې دا موتاد چې یو شپه هم د ډېر سخت ستړې مو ما خفه او مکور پر سیف جګر خونی م کوله اول وار مې د مسافریو انډیوال ته لو راځه بس تا نشه وکه بس دا غم بدلی ریس با لغه نه پیرا روک دې شم تقریبا یو 4-5 کال مې نور هم د نشه کوله خو په کور کې څنګه پې در باندې یو خطر مې دا و چې زه په هلمند کې په پروژه کې ومه کار مې کاو او د مونږ پلار د خدای وبې خیدل ته په حق رسیدل او کما ته ویلې مو وای نو د څه فکر وکړ چې کدې نشه لاله کېدای شي دغه مړی جنازې ته ما رسیدې نه وای کړې ځکه چې زه نه وای تر هم هلمند ته کرایه دلارم د ما بل چا ور کړې و په اخر کې د څه وخت را باندې راغی چې خالي هم د خپل فامیل د خپل بچیان مې چې دوغي را سره کو لکه تر اوسه پورې مخې غیر له دین نو زتی ورارم لم دا اوس فعلن برانه ورونه ما سره لکه نه غږی دا اوس فعلن شکر فضل له خدای دا غلطه بستر ما جوړ تیار ما په دې دومره مریضانو کې د خچا دونی مې درې میشته وتلې دي لکه ما غونه تیار نه دي ما غونه جوړ نه دي چې دا غلطه وروره پاک ما سار وخت جګیږم ما زده دي ما زغم را سره فعلن خپل روزه ما زه الله کړه دې متادی پټیم کې خو مونږ نه روزه پیژاندله نه مونږ پیژاندل څه دروغ درته وایم او په ما باندې ان شاء الله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوا عزت لري نشم مشونه او زه په خپل ځان ان شاء الله دا پر باور لرم چې بیا به دلارې ته نظم ما ځکه چې دا پر کډیلارې تلاش نو د څه فکر وکړ چې پیرې شي مونږه فامیل هم لاله سره لاړ شي بیا دا رقم ځون به ایمان خو کې چې مثال کور د نه لري دی باندې یا د پلان نه پروتې مثال او نه دې دنیا شو نه دې غو دنیا شو
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي خو ځینې کتون کې بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي د دې کار یو بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی دا د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دیونی د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي تر بلې د الله پامه
صبر وکړه دالی دلګلم دا څوک
دروازه دې ما تکړه اسلام خو پیسې نه لري تاریخ به ځنی واخلم
سلام علیکم اکبر سره مشي
خیر یوسی
راځه کنه کور ته چې اوسه
شاید نه خرم زیر زما پور راکا
پیسې خو ولا کلرم کمې درلودلې په خپل مې کوټه درولې تا ته مې زحمت نه درکوش تر دې ځای راځي
ګور اسلامه څو میاشتې مې انتظار درته وکړ، نور صبر درته نشم کولی. نن به خامخا زما پیسې راکوي.
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکتل. زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم، بس یوازې یو دوې ورځې راته صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی، زما پیسې به همدا اوس راکوي.
تا ته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړي دي. خیر، یو دوې ورځې راته وګوره.
یو ساعت هم صبر نشم کولی، له هرې خوا چې یې کوي زما پیسې به راکوي او بس.
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته؟ نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکم.
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نیژدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه
راکړه. ښه سمه ده، ته ودرېږه چې زه درته راوړم.
زه خلاص یم، اوس پیسو ته ضرورت نه لرم. تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
دادی تریاک می راوړه. واحنا
څومره دي؟
لس کیلو دي. په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي کنه.
او بس دی، زه لاړم.
په مخه دې ښه شه. اکبر خان وایم خدای دې تش تش لاس که لکه چې زه دې نن تش لاس پرېښودم. هلکه ودرېږه، په دې خورجین کې دې څه شی دي؟
صاحب، د کور سودا ده.
د خورجین خلاص که
دا ده وی ګوره، د کور سودا ده.
ښه دا د کور سودا ده. تریاک دی بار کړی او بیا وایي چې د کور سودا ده. د پولیسو سره چالاکی کوي؟
کمانډان صاحب، خیر دی پرې مې ده، بیا دا کار نه کوم.
څنګه دې پرېږدم؟ د تریاکو قاچاق کوي او وایي چې پرې نږده.
کمانډان صاحب، فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
داسې به وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي.
پوه نه شوم، څه ډول ګټه؟
پیسې به درکړم.
ښه، ما ته رشوت راکوي؟ ها هلکه، ونیسه لاسونه یې وتړه.
سمه ده کمانډان صاحب.
کمانډان صاحب،
ډېره خبرې مه کوه، لاسونه دې شاته واړوه.
کمانډان صاحب،
خوله دې بنده کړه. د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني.
کمانډان صاحب، بل ډول فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
خیر دی، تریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده، که پیسې راکوې او که تریاک، دوره رشوت دي.
کمانډان صاحب، زما خبره خو واوره.
نور هیڅ خبره نه اورم. په محکمه کې به پوه شي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري. هلکه، ویندیسه موټر ته یې وخېژوه. درځه چې ځو.
سمه ده کمانډان صاحب.